द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جدا نن د جمعې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې ومه نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري د میاشتې ومه نیټه ده او د شپې اته بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د کاشغر غوډر اقتصادي لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اندیشنو د لری کولو غوښتنه کړې پېښور کې د ټولو ګوندونو له کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن شریک اعلامیا خبره کړې
تحفظات دور نه هونه کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ډیپلوماټیکی کړکیچ له هغه وروسته نور زیات سوی چې تهران په ریاض باندې یمن کې په خپل سفارت د بمباری تور ولګوي او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره د منځني ختیځ په وضع خبرې کړې
مطبوعات وایي د منځني ختیځ د حالاتو د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروۍ په ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي
او په لیبیا کې د معمر قذافي حکومت نسکورېدو وروسته تر ټولو خونړۍ بمي حمله کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل سوي یو څېړونکی وایي د ملي یووالي د حکومت جوړولو له اعلانه وروسته داعش هلته خپل بریدونه زیات کړي دي
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فیبیان وايي د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده. داعش د هر څه تباه کول غواړي.
او سم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپلې اندېښنې څرګنده کړې او له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د لارې په غربي برخه دي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړل سي دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پېښور کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا رابلل سوي د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې سوي چې پکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم برخه والو له کانفرنس وروسته یوه شریکه اعلامیه کې غوښتنه سوي چې د اقتصادي لوی لارې د جوړونې په پروژه دي د تېر کال اتویشتم مې د ټولو ګوندونو د کانفرنس له اعلان سره سم عمل وسی او په دې لار باندې اقتصادي او تجارتي سیمې جوړولو ځایونه دي وټاکل سي او کدا سی و نکړل سي نو دغه ګوندونه به سخت اقدام وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د پوج له مشر سره لیدا کاته کړي ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکیچ او د ترګرۍ ضد د اسلامي هیوادونو په نوي ائتلاف خبري سوي د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مطبوعاتو ته ویلي چې اسلام آباد د تهران او ریاض ترمنځ د کړکیچ ختمولو لپاره خپل غوره رول لوبولو ته تیار دی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له هغه وروسته له تاوتریخوالي سره مخ شوې چې تیره اونۍ سعودي حکومت یو شیعه عالم نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه او په تهران کې مظاهره چیانو د سعودي په سفارت حمله وکړه د پاکستان حکومت ویلي د ملي عملی تګلارې په ترڅ کې یې ټوله هیواد کې 102 اتیا داسې دینی مدرسې تړلې دي چې د تندروۍ په وده کې یې لاس درلود او دا چې تر 2500 زیات تندروانۍ نیولې هم دي د پنجشنبې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلۍ ته د یوې پوښتنې په جواب کې داخله وزارت ویلي په تړل سوو مدرسو کې 168 په سند کې 14 په خیبر پښتونخوا او 2 مدرسې په پنجاب کې دي داخله وزارت دا هم ویلي چې هیواد کې 190 دینی مدرسو ته له خارجي هیوادونو څخه د مالي مرستې تو پخلای همساوی او په هغه کې 146 مدرسې په پنجاب کې 10 په بلوچستان و په خیبر پښتونخوا او 6 په سند کې دي راپورونه وایي په لیبیا کې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د تربیه په مرکز کې د ټرک به میچاودنې له امله د مړو شمېر شپې تو ته رسېدلی او نږدې 200 نور ژوبل دي دا پیښه د هغه هیواد په لویدیځ ښار زیلتن کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره هلته په سلهاو کسان موجود وو د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې هم د پنجشنبې په ورځ د موټر په یوه بله چاودنه کې د سرتي په ختیځ کې د راس لانوف په امنیتي پوسته 6 کسان وژل سوي او 11 ژوبل دي امریکا د دې بمی حملو غندنه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي کچيري هر څه سم وی نو د تهران سره د اټمی لوزنامي عملی کول به د یو څو ورځو خبره وي. د پنځشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنی تګلارې په باب معلوماتو ورکولو په هکله هغه د امریکای کانګرس څخه هم خواست وکړ چې د خارجه وزارت لخوا د نومول سوو کسانو پخلی دی وکړي. د بهرنیو چارو په تګلاره کې له کیوبا سره اړیکې بیا رغبل او عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ضد پرمختګ باندې توجه وه. او د امریکا د مالیې محکمې د پنځشنبې پر ورځ د حزب الله سره د مالی مرستو په تور د ډلې یو غړی علي یوسف شراره او د هغه د مخابراتو په شرکت سپیکټرم انویسټمنت ګروپ باندې نړیوال بندیزونه لګولي. شراره له حزب الله ډلې څخه د پانګې لپاره په میلیونونو ډالرې ترلاسه کړي چې په تجارتي پروژه کې ولګوي او ګټه یې ودغه ډلې ته ورکړي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلو کډر من اوریدونکو سهارنی خبرونه ته له واشنگټن ډی سی څخه غوښی است. د پاکستان زیاتره ګوندونه د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې باندې خپل اندېښنې څرګند کړې او له مرکزي حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د لارې په غربي برخه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړل سي. د خبرې د پنځشنبې پر ورځ پېښور کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا بلل سوي د ټولو ګوندونو په کانفرنس کې سوي. وروسته هم یو شریکه اعلامیه خپره شوې ده. بشپړ تفصیل اورو له پېښور څخه د جبر ریډیو خبريال مدثر شاه په دې رپورت کې.
د دغه ټول ګوندیز کانفرنس کوربتوب جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې کولو چې پکې د تاریخ انصاف قومي وطن پارټۍ جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې پیپل پارټۍ او مسلم لیگ کاپ ډلې استازو ګډون کولو. د څلورو ساعتو د اوږد بحث نه پس ټول ګوندونه په یوه مشترکه اعلامیه متفق شول او مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې په وخت دا واوروله. دو ویل مونږ ټول د چین پاکستان اقتصادي راهدار رایت د قدر پسترګ ګورو خو وی ویل
پاک چائنا اقتصادی راهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بعض حکومتی اقدامات پر تحفظات موجود ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام میں انتہائی تشویش کا باعث ہیں.
وای د دی پروژه اهمیت تسلیم او خود حکومتی زین گامونو باندې تحفظات لرو کم چې د پختونخوا او بلوچستان خلکو کې اندیښنې پیدا کړې دي. وای دا غونډه د وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کوي چې تیر کال په 28 مې د سر کمیشن شوی باید هغه سر ته ورسول شي او په مغربي لار چې د راهداري سره تړلې کم شیان دي هغه د پروژه مطابق دې کې شامل کړي شي.
چونکه تجارتي راهداري ہے لہذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مغربی روٹ پر صنعتی اور تجارتی زون کہاں کہاں اور کب تک بنائے جائیں گے.
مولانا فضل الرحمن وای چوندا تجارتی راہداری دا نو دادی یقینی کلیشی چی مغربی لارا بندے با پکم مزاینو کی او کل تجارتی او صنعتی مرکز نو جوڑا ول کی گی. زیادہ اکلا چی دا ٹول مشران مد کمیٹی شکل کی وزیر اعظم سر ملاقاتو نا کی او خپل تحفظات پا تروان دی کی.
تحفظات دور نہ ہونے کی صورت میں تمام جماعتیں متفقہ طور پر راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
وای که دی باوجود هم د دی تحفظات ختم نکړې شول نو ټول ګوندونه به پر راس قدم پورته کولو مجبور وي. خود د دغه راس قدم وضاحت اونکړو چې هغه بس وي او دا هم اونویل چې کمیټه به کله وزیر اعظم سره ملاقات کوي. البته دومره ویل چې ډیر زر به دی وزیر اعظم سره کینی خو دې کې د وخت ټاکنه نه ده پکار. هر څوک د اعلامیې خپرولو په وخت د ټولو ګوندونو مشران ناستو او ټولو په اعلامیه دستخط هم کړی وي خو د وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه چا هم خبرې اونه کړې او وزیر اعلی یو ځل بیا ویل زه اوس هم مطمئن نه یم.
کل جب وو آئے تھے ہم بالکل مطمئن نہیں ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. جب ہمیں مطمئن کریں گے ہم آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس وقت ہم بالکل مطمئن نہیں.
پرویز خټک وای پرون د وفاق استاد راغله خو مونږه مطمئن نکړې شو نو ځکه نن دا ټول ګوندیز کانفرنس کیږي او چې کله مطمئن کړو نو په ډاګه به وایو خو دا وخت نه یو مطمئن. او زیاته کړه پرون چې کومه کمیټه جوړه شي واغه به د منصوبه بندي وفاقي وزیر سره خبرې وړاندې بوزي او دا کمیټه به وزیر اعظم سره ملاويږي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
او سم په خبرونه کې یو بل ریپورت د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د پوج له مشر سره لیده کاته کړي. ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د ملاقاتونو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ راپورته سوي تازه کړکېچ او د ترګریزه د اسلامي هیوادونو په نیوي اتلاف خبرې سوي. نور تفصیل هم له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجابیر د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی دی او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف او بیا د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دی. او د وزیر اعظم میا نواز شریف سره طارق فاطمی د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د بهرنیو چارو سکتر هم موجود وو. د دغه لیدنو که څه هم په باقاعده توګه تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو مطبوعات وایي چې په دغه لیدنو کې د منځني ختیځ د حالاتو، د سعودي عرب او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکي تاوتریخوالو او د تراګرۍ او د تندروي په ضد د سعودي عرب د سوري لاندې د څلور دېرش اسلامي هیوادونو په اتحاد خبرې سوي دي. ذریعه وایي چې وزیر اعظم میا نواز شریف له اړخه د سعودي عرب او د ایران د اړیکو د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې څرګندې سوي دي او دا هم ویل سوي دي چې دغه تاوتریخوالی په کار دي د خبرو د لارې په پرامنه توګه هوار کړی سي. پر پاکستان که څه هم د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو له اړخه د دوی د ملګرتیا فشار موجود دی، خو د څېړنکارانو وینا ده چې پاکستان به د عرب او د عجم په دغه جنګ کې د یوه د ملګرتیا پر ځای د دوی ترمنځ د سولې خوکولو لاره خپله کړي. څه رپورټونه خو دا هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له اړخه د دغه تاوتریخوالي د کمۍ لپاره څه وړاندیزونه هم ورکول کېږي. څېړنکاران وایي چې د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي. د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سردار آصف علي وایي د سعودي عرب د پاکستان څخه ډېرې هیلې دي، همدغه سبب دی چې نه یوازې د یمن په ضد اتحاد کې د پاکستان نوم اخیستل سوی و چې بیا پاکستان انکار کړی و، خو اوس بیا د څلور دېرش هیوادونو په اتحاد کې د پاکستان د نامه اعلان سوی و. خو پاکستان غواړي چې معلوم کړی سي چې دغه اتحاد د یمن یا د عراق یا شام او یا به د داعش په ضد استعمالی شي او که به څه نور وي. پاکستان دا هم معلومول غواړي چې په دغه اتحاد کې د دوی به کردار څرنګه وي، خو پاکستان به په دې اړه څومره د مرستې قوت لري دا یو جدا خبره ده. څرګنده دي وي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ په وروستیو کې د شیعه عالم شیخ النمر النمر ته د مرګ سزا ورکولو په نتیجه کې خورا تاوتریخوالی رامنځته سوی دي. دواړو هیوادونو خپل سفیران د یو بل هیوادونو څخه رابللي دي او د دوی د دغه پریکړو وروسته سودان، بحرین، کویت او قطر هم خپل سفیران د ایران څخه رابللي دي. بل اړخته د سعودي عرب د اتحاد په اړه هم پاکستان تر اوسه پورې واضح نه دی. دغه اتحاد سعودي عرب له اړخه د تیرې میاشتې په 15مه نیټه اعلان سوی و چې پکې مصر، قطر، عرب امارات، ترکیه، ملایشیا او د پاکستان په شمول څلور دېرش هیوادونه شامل دي. د پاکستان له اړخه په شروع کې په دغه اتحاد کې د ګډون څخه بې خبري څرګنده سوې وه، خو وروسته په دغه اتحاد کې د پریکړې اعلان سوی و، خو د دوی په دغه اتحاد کې کردار تر اوسه واضح نه دی. همدغه سبب دی چې په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم د پا حکومت پر دغه پریکړې سختې نیوکې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. راپورونه وایي په لیبیا کې د پنځشنبه پر ورځ د پولیسو د تربیې په مرکز کې د ټرک په میچاودنې له امله د مړو شمېر شپېتو ته رسېدلی او نږدې 200 نور ژوبل دي. دا پیښه د هغه هیواد په لویدیز ښار زلتین کې هغه مهال رامنځته سوه کله چې په پولیسو کې د برتۍ لپاره هلته په سلهاو کسان موجود وو. نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې زموږ همکار صدقه جان وړاندې کوي.
په زلیتن خار کې د پولیس ته تربیت په مرکز کې شاوخوا 1400 د پولیس ځوانان را جمع شوي وو چې د ځانمرګي حمله ښکار شول.
واحد سوق خش بسرعه قرف على الباب تقر فيه
دا پولیس والا وای حمله کوم کی په تیز رفتاری خپل ټرک په دروازه تیر کړو او بیا بمو چاو دیدو. مقامی اوسیدونکو د حمله ښکار خلق نږدې مصر ته خار کې هسپتالونو ته د رسولو په کار کې لاس امداد وکړو. په کال 2011 کې د صدر معمر قذافی د حکومت ختمې دو وروسته په لیبیا کې دا تر ټولو خونړی بم چاودنه وه. په 1300 میاشتو کې داسې قسمه بم چاودنو کې اضافه شوې ده. د داعش وسلوالو د زیارت پنجشنبې په ورځ د بنجواد نومي ساحلي ښار د نیولو دعوه هم وکړه. خو د یوریشیا ګروپ نومي ادارې تجزیه کار ریکارډو فیبیانی وای لیبیا کې داعش په لویه کچه حمایت نه لري.
The problem for IS in Libya is that they cannot really exploit
Fabiani why په لیبیا کې داعش لکه د شام او عراق پرنګ مذهبي او فرقيز اختلافات تخپل ګټي د پاره استعمالولو کې د مشکل سره مخامخ دي او په لیبیا کې په محدود کچ خلک د داعش ملاتړ کوي. په نږدې 1300 ورځو کې داعش په الصدر او راس النوف کې د تیلو په تنصیباتو حمله کړې دي او په نتیجه کې هلته لوی اورونه لګیدلې دي.
Their strategy here is to attack these facilities, damage them.
فیبیانی وای د تیلو په تنصیباتو حمله د داعش د تګلارې برخه ده. داعش د تنصیبات تباه کول غواړي او دا ځکه چې د قومي حکومت جوړولو لپاره د امن معاهده شوې ده او داعش د هر څه تباه کول غواړي. د صدر معمر قذافی د حکومت د نسکورېدو وروسته په لیبیا دوو حریفو انتظامی ادارو خپل واک اختیار پر ځای کړی و. د یوې ادارې مرکز په سرخار ترابلس کې دی او ملاتړی اسلامي ډلې کوي. بل اداره مرکز په تبرک خار کې لري او په نړیواله کچه پر رسمیت هم دا پیژندلې کیږي. 13 میاشت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دواړو ادارو د مخلوط حکومت جوړولو دپاره معاهده لاسلیک کړه، خو لا کامی حکومت نه دی قائم کړی شوی. لیبیا دپاره د ملګرو ملتونو استازی مارټن کابلر د لیبیا په ولس غږ کړی دی چې د معاهدې ملاتړ دی وکړي او د ترهګرۍ خلاف دی یو موټی شي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو سهارنی خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري. د غربي هیوادونو لخوا شام او عراق کې رواني جګړه کې شاملې دوه لپاره د خپلو وګړو د مخنیوي نیولو لپاره د اقداماتو څخه کڅه هم څارونکو وای په دې کې کموالی راغلی دی، خو اوس هم د لویدیځو هیوادونو څخه خلک شام او عراق ته ځان رسوي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د تازه شمیرو تر مخه د قریبا 1300 ملکونو نه 1400 وسلوال شام او عراق کې جګړې لپاره تللي. د خبرې وایس اف امریکا ته د امریکا استخباراتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط کړي دغه 1400 کې 6000 د غربي ملکونو نه تللي. د غشمیرې د تیر کال اکتوبر میاشت کې لګول شوی اندازو نه ډېرې زیاتې دي، کوم کې چارواکو ویلي وو د 1500 ملکونو قریبا 1500 وسلوال دغه سیمې ته تللي چې پکې 1500 د غربي ملکونو سره تعلق لري. چارواکي وایي د امریکایي وګړو لخوا د شام او عراق جګړه کې شاملې دو په غرض سفر کوونکو شمیره هم هغه هم ردا کومه چې تیر فهرست کې خودل شوی و، یعنی 250 وګړي. د دغه شمیرو نه خبر چارواکي وایي د زیاتوالي وجه د استخباراتو د نظام مضبوطوالی دی چې هغه خلک اوس په اسانه په ګوته کولی شي کوم چې دغه غرض لپاره د منځختی سفر کوي. پخوانی استخباراتي چارواکي وایي دغه وسلوالو کې زیاتره د کال 2014 جون میاشت وروسته سفر کړي کله چې موسل د داعش په قبضه کې ورغلو. د امنیتي او استخباراتي سیړنې ادارې سوفان ګروپ سره کار کوونکي پخوانی استخباراتي چارواکي پیټریک سکینر وایي د وسلوالو په تک کې کمواله کلیدل کیږي، نو د هغې وجه د امریکا په شمول د ډیرو ملکونو لخوا سخته څارنه ده. خدای خبرداري ورکوي دغه بهر ملکی وسلوال بیخی ودرول به ګران کار وي. خغر اسکینر وای ترسو خلق د غلطه تل غواړي هغوی ځان رسول شي. هر څه که دفاعي چارواکي وای داعش ډله کمزوري کړي، خو دغه ډلې اوس هم خپله برتی جاری ساتلي او اندازو تر مخه ورسره هر وخت 1300 نه تر 1400 پورې وسلوال جګړې لپاره تیار وي. د استخباراتي سرچینو تر مخه د کال 2015 اخره پورې داعش نومې دغه تندره وډله کې هره میاشت تقریبا 1000 پورې وسلوال شامل دل. چارواکي وایي تر ټولو غوره لار د ترکی نه شام لار ده. هر څه که ترکی حکومت دغه لار باندې څارنه هم زیاته کړي. د کاناډا حکومت پخوانی د ترهګرۍ پر ضد ادارې چارواکي مبین شیخ وایس آف امریکا ته ویلي دغه هر څه ترکی کې موجود د قاچاقبرو د لارې کېږي کوم چې ترکی شام او عراق کې فعال دي. دی وایي دغه قاچاقبرو پر ضد ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي خو هغه کچه باندې نه دي چې داعش وسلوالو لارې بندې کړي. داسې شواهد هم شته چې ښایي دغه تندره وډلې پیغام یورپ کې ځوان کل او زنانهو باندې ډیر اثر لري. د تحقیقاتی ادارې نیو امریکا انټرنیشنل سیکیورټی پروګرام سره کار کوونکی ډیوډ سټرمن وایي زیاتره هغه ځوان کل اثر اخلي چې اوسط عمر یې 24 کاله دی چې په کې د ښځو شمیره هم ډیره ده. د ترهګرۍ پر ضد د امریکا چارواکو اندېښنې څرګندې کړي چې د شام صدر بشار الاسد په خواست دغه شخړه کې د روس په شاملېدو سره به نور وسلوال هم دغه جګړې ته ورخیل شي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د کیمرون هیواد په خپل هیواد کې دننه د لوبو چې کمی وسلې دي یا وسله نما د لوبو سامانونه چې دي د هغو د صادرولو یا بیا په اخیستو او خرڅولو باندې بندیز لګول دي. د هغه هیواد چارواکي وایي چې د دې مقصد په تشدد کې کموالی راوستل دي او د ماشومانو ذهنیت د تشدد څخه پاکول دي. په دې باب د وایس آف امریکا د موکی ایډوین کانډزیکا یو رپورټ درته فوزیه انجم په ژغ وړاندې کوو.
په کیمرون کې 13 میاشت حکومت له طرفه وړو د پاره د لوبو د داسې شیانو په خرڅولو باندې بندیز لګولو اعلان شوی دی کوم چې ټوپک، تماچو یا نور قسمه وسلو په شکل جوړ وي او مصنوعي توګه باندې ورسره ډز کېدلی شي. چارواکي وایي چې د داسې بندیز نه د حکومت غرض دا دی چې د تشدد او شدت پسندۍ لارې ونیول شي او ټولنې دپاره د امن فضا قائم شي. دا دی یو نه کلن هلک کمیډي اخبای سینټ انستاسی پارک کې د خپل لوبو په کلاشنکوف باندې ډز کوي او وایي ختم شي زبدی ټول مړه کوم. کیمرون اوسیدونکي چې داسې رنگ خبرې د وړو د خولې نه اوري نو تبه یې ورسره خراب شي. په خاصه توګه کله راسي چې د نایجیریا جنگیالي ټولګي بوکو حرام په قطبی کیمرون کې سوواره خونړۍ حمله کړې دي. 15 کلنه الویرا ټومو د درې لونو مور ده او د هغې وینا ده چې زه خو د لوبو داسې شیان اخلم خپلو وړو ته چې هغه په اشپزخانه کې په کارېدونکو لوښو په شان وي. نوموړي په فرانسیسي ژبه کې وایي
je n'achète pas les armes parce que je n'ai pas joué avec les armes.
چې زه خو بچر هم د لوبو ټوپکې تماچې خپلو وړو ته وانخلم په دې چې دې سره واړه شدت پسندي زده کوي. زما مور پلار هم چرې راته داسې د لوبو شیان نه و اخیستي. کوم وړوکو ته چې په وړوکوالي کې د لوبو ټوپکې ورکړی شي نو د هغو په زړونو کې به هم دا خواهش ودمومی چه در اختیانو توپک بمو کلل استرازی. دا خبره دا طولن دا پارا خطره پیدا کوی. مانی ڈائڈونے حق چارواک دے چھ دا کیمرون منسٹری آف ٹیریٹوریل ایڈمنسٹریشن دا پارا دا حق بندیز حکم عملی کولو دا پارا ٹاکل شوے دے کم چھ دا حکومت لطرفا وڑو دا پارا دا سکسما وصلی پا شکل دا لوب دا شیانو پا خرسون لگولے شوے دے حق وائل دا بندیز پا دے او لگولے شو چھ دا منزنی افریقے پا کام کے دا ٹوپک لالارے دا زور زیادے کے دلو واقعات پا زیادے دو نوووڑی زیاد چھے پڑھوالا کی اوکورا نئی دا ٹوپک پزور او یرولے شوا او چکل پولیس دغا یرولو والا بدماشان را انیولو نو معلوم شوا چھے دا غو ٹوپکو نخو اصل کے دا لوب والا ٹوپکو نو ذکر شوی کورا نئی پڑی را حل گولا کے دے طرف تا خو خیال او نکڑے شو او زر زرے دا کور ہر سا دا غو بدماشانو تا حوالا کرو دا کیمرون بشری حقونو او ازادائی دا پارکار کون کی کامی کمیشن دغه بندیستا د یو ښه شروعات په توګه هرکلی ویل دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د غلو کتر من اوریدونکو سهارنی خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غوښی استا او اوس هم د ایډز د ناروغي په باب د معلوماتو په حق له یو مرکز تاسو وړاندې کوو. دغه مرکز مش خبريال پیر ویلای شاه د ایډز د ناروغي په ضد د پاکستان د ملي پروګرام له مشر ډاکټر بصیر خان اڅکزي څخه کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو.
پاکستان کې دا وخت زمر اندازه دا د اندیشنه مې داده چې څه د پاسه څلور نوي زره انسانان نر خځې بچي او د چکم زیاتره افیکټډ پاپولیشن دي دا په پاکستان کې کېدای شي وجود ولري. خو ناببر ازمر سره د دې په مقابله کې ډیر کم تعداد غزمر سره رجسٹرډ دي چې شمیره یې 15000 ته قریب ده. او په دې کې د ماشومانو تعداد خو بیخي کم دي، هغه 1% تم لکم ویلې سي په دې چکم مرسره رجسٹرډ دي. او د زنانه پرسنټیج دي هغه 40% دي، 80% چې دي هغه کې نارینه وي. ګنه
ڈاکٹر صاحب لوی وجہ سے پاکستان کی دا ایڈز دا مرض دا لگے دو او بل ادا چی آیا زمونگ چی کم دا پختنو سیمی دی کاغا بلوچستان دی که خیبر پختنخوا دی ال تا دا مرض نا متاثر خلکو سی صورت حال لے
پا پاکستان کی دا دی مرض در طول زیاد مختق کسان چی دی اغا اغا کسان دی چی اغا دا نشئی مواد دستون پا ذریعہ بنی استعمالی دا کده دا وایم چې پاغو کې پسل کې وویشت کسان هغه ایچ آی وی پوزیټیو وی، نو دا به صحیح وی. بیا ور سره هغه چې کوم ته موږ په جواب فیمیل سیکس ورکر وایو یا میل سیکس ورکر وایو او یا دا نرشجان چې ورته ویل کېږي چې ترانس جنډر، دا څلور د دې زبر د ګردو ریسکی پاپولیشن دي. او په پښتني سیمه کې د د انجکشن وغلو کم خلک چې دي داغه تعداد شمیره زیاته ده. که څه هم ایچ آی وی درنه پر پاکستان کې کوم پیټرن روان دي هغه دا په لویو شهرو کې د لویو شهرو ناروغي ده لکه کراچی، لاهور، فیصل آباد، ملتان، ساحوال، سرګودا، کوټه، پېښور کې د دې تعداد سته خو په دومره زیات شمیر باندې نه دي. کنه
ڈاکٹر صاحب تاسو چې کوم نیشنل یا قومي کوم پروګرام د ایډز د مخنیوي لپاره تاسو سره په ټول پاکستان کې سونا مریضانو په ښکارا تاسو ته دا منلې ده او ځان رجسٹر کړی دی او هغه دا منلې ده یا تاسو سره رابطه کړی ده او تاسو د هغه علاج کوي، نو تاسو سره سونا خلک داسې رجسٹرډ دي مریضانو تاسو چې کوم پروګرام دی د دې لاندې د سونا خلکو علاج کیږي؟
دا وخت مر سره اندازن د دې میاشتې تر اخره پورې مر سره 15000 کسان داسې دي چې هغه مر سره رجسٹرډ دي زبر په یو وشت علاج او مرکزونو کې د دې شلو سنټر سره علاوه مر یو وشت د نورم سنټرونه د کورونو پر بنیاد باندې لرو چې هغه د ان جی او په لړمر پروګرام چلو او ان جی او ته مر کومه د پیسو کومه کړو او هغه مر د پاره د خلکو سره مرکه کی او جرګه کی چې کوم څوک پوزېټیو وي کندر وي داغه د کورنۍ سره او کښه وي داغه د سړي سره چې هغه مراد شي خپل ټیسټ وکړي.
دا قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ختم سو او اوس به هم په یوتوب شیبو کې به تاسو د سهار په خیر خبرونه اوریز موږ له همکارانو زهر خټک او انیلا خالص سره لړډي بو ریډیو سره اوسئ.